السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړي شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د آریانا افغان هوایی شرکت وایي چې درې الوتکې چارتر کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبره کړې چې ویلي دي دغه الوتکې د صادراتو په لیک کې د اسانتیا لپاره نیول کیږي، خو دا نه دي ویل شوي چې دا به څه ډول الوتکې وي او له کوم هیواد یا شرکت چارتر اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراین په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخ ځکه دی چې متحدو ایالاتونو په کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې پای ته رسولو لپاره یو لانجمن پلان ومني. زیلنسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ ولسته په ویډیوي وینا کې ویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې له واشنګټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنګ د ختمولو لپاره زیلنسکي ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلنسکي وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونه وړاندیز وکړي. مسکو دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې طرح ملاتړ کړی دی. د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شي جین پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیې، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانوئل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو نریندرا مودی او لی کیانګ په غونډه کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د جی شل په غونډه کې مشرانو باندې غږ وکړ چې د خپل نفوذ او غږ څخه په استفادې د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره چې ډېر مرګ ژوبله لري او د تخریب او نړیوالې بې ثباتۍ سبب کیږي کار واخلي. او ایرانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې دغه هیواد حکومت د هیواد په شمال کې د ځنګلونو د اور د مړکولو لپاره بهرنۍ مرسته غوښتي. د کاسپیان سمندرګي په 100 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 تر 50 میلیونه کلونه عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا د ایران دولتي خبري اجنس راپور ورکړی چې هغه اور چې د نومبر میاشتې پیل کې په دغه ځنګل کې لګیدلی وو او مړ کړل شوی وو، د نومبر په 15مه بیرته بل شوی دی.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د ټلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له ټلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې ټلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه یې نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه ټلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات را سره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اوریدو ته را ګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي ټلویزیون کې یوه ښځینه وایانده ده، وایي د ټلویزیونی خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوزه او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتوا تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبر سي، ازادي راډیو ته وویل
پدبو د افغانستان سخت زیر کنټرول از زخ زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
پدبو د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداره چې د رسنیو اړوندې کار نه دی راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوریت اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرولې و میرمن مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې د سینو ولغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د زینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی، ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوي کې. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی، او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلی هغه محدودونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په جواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپل ویب پاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتوا تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه دي، البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د تلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونې دوهم ملمه هم د افغانستان یو بخوانی مخکخ نطاق او د خبرونو چلون کیدای چې په څو شیبو کې بل خبرونې سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره د خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو، مدقق صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. خلک مول او سره بلد دی او اوریدونکو ته کستړی مشي وایي، مهرباني وکړئ بیا به موږ خپل خبرې پیل کو.
سلام تکل صاحب، تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دی زموږ غاوري خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 20 لکه تاسو ویلې د تلویزیون نړیواله ورځ ده، دغه ورځ په مناسبت هم ټول ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د ټلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له ټلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان لومړنۍ ورځو کې به نه وئ، ځکه چې تاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د ټلویزیون د کارکونکو له ډلې تاسو نه وئ چې ډیر عمرونه زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنی د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د ټلویزیون د خبرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د ټلویزیون شبکې فعاله کړل. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته وایست چې څه وخت د ټلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د ټلویزیون تاریخ هم راته وایست.
مننه تکل صاحب. زه خپل خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1980 کال په ملي ټلویزیون کې مې سابقه ده. نو دا 40 کال کېږي چې له وطنه مهاجر شوم. تقریبا په ډیرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پایلو کې کار. وروسته بیا د نطاقانو مدیر پایست مقرر سولم، وروسته تجربه زیات سوله د اطلاعاتو د عامر پایست باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه، بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 کاله رئیس ومه، بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه تر سره کړې. نو که سابقې د تلویزیون تراسو تکل چې په وختو کې پاتې یاد کړه، واقعا زنومه او صرف هغه وختونه را په زړه کېږي. ماته په 1955 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 کاله وروسته سل کله نه کېږي، او تلویزیون هم وڅلوې کاله فقال پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا له کومې ورځې پیل شوې، یعنی خبرونه په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1955 کال د شهید سردار داوود خان په وخت کې د تلویزیون، یعنی تعداد کوي مخکې خدل شوی. خو د 1955 کال یعنی تقریبا د دالوې هوت میاستو چې باید تلویزیون افتتاح شي، نو شهید سردار داوود خان په وخت کې آماده شوی ټول وسایل. بیا په افغانستان کې انقلاب وو، څو د 1955 کال انقلاب د ثور په ومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نورمحمد ترکی لخوانه. او اصلا آماده شوی د سردار داوود خان په وخت کې د خپل حکومت تاریخچه تلویزیون کې د ارمانونو عمل ته وو، او خپل د شهید سردار داوود خان زوی انجینر خالد چې ډیرو تکړه انجینرانو نو هغه ته یاد کړه، جاپان ته تللی یو، نور په بهر کې نور انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټول برخه کې. نو اصلي په 1955 کال کې تلویزیون افتتاح شو.
مدقق صاحب، مده پوښتنه کوله چې دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغه تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته وایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویلې، تاسو وروسته له راډیو ټلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون کارکونکو به هرته د زده کړو لپاره لاړل. د 1955 کال وینه تقریبا 13 کال وروسته تاسو له دوی سره له ملي رادیو تلویزیون سره یو ځای شولې. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل او د تلویزیون لمړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړي هیواد ته او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داوود خان په وخت کې. بله مهرباني.
دغه تلویزیون همکاران البته خپل د رادیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د رادیو تلویزیون برخه درلودله، نو له غوښتنې هغه محصلین او څه د رادیو تلویزیون کارمندانو چې دوی جاپان ته تللي وو په هم زمان په دوه وخت کې د جاپان لخوانه د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوان د جاپان لخوانه جوړې شولې. په هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تعطیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو لخوانه. نو دوی چې کله خپل ترینینګونه اخلاص کړل، خپل زده کړې اخلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې جذب شول. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشراتو، بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې یعنی لومړنۍ ستندرم د استاد ارمان لخوانه په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندانو خپلې ته استاد ارمان راغلی او لایف یو ستندره یې لیوه یا داسې نور ستندرغاری په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه او نور نشراتي برخه کې ډیر کارلانه و سوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم چې د پلاټ فرنګ وزارت او په هغه مهال د رادیو تلویزیون د خپل مسؤولین لخوا نه په دې برخه کې کار وشو. دا یو وخت ستاسو هم پیادېږي ملي تلویزیون ډیر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډیرې ښې خبرونې درلودلې او ډیرې جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډیرو ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لغنه چې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، څنګه د افغانستان رادیو سره سار له شپږ بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل، دغه وخت تقاضا دا وه او د وخت یعنی د مقامات لپاره تسیونی ول څه ولایت کې. نو لومړی په سترو ولایتونو کې د رادیو د سباوی جوړه سولې ورته د تلویزیون، البته رادیو په هغه وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو په روسي پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم تلویزیون هغه وخت پورې چې ما ترقره کار کوو سمسته. نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې رادیو او تلویزیونونه په ټول ولایتونو کې لري او ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات لري کول.
د تلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ساور لاین کلاب نه ورسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي وو د سردار داوود خان د جمهوری ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې انقلاب نه ورسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژي ګانې راغله او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده، د خبرونه د رادیو افغانستان څه ډول وی؟ آیا دغه ګوندی تبلیغاتو یو مهمه برخه د خبرونو جوړول کنه؟
نو طبعا تکل څه په وخت کې به تاسو د تلویزیون لیدونکو او د رادیو اوریدونکو وی په افغانستان کې بلکې په ټول دنیا کې وی. په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي لومړنۍ تاثیر په رادیو او تلویزیون دی. لکه په افغانستان کې د ثور کوفا کې اوسله لومړی اسلام سنجار د رادیو نه خپل اعلان وکړي دغه د انقلاب وو او د داوود خان د غوی په اصطلاح ته غدار کورنۍ لمن ځولاله لو په افغانستان کې بس وطن آبادیږي جوړیږي. یا ورسته ببر کارمل ته اتل تاجکستان کله چې افغانستان ته نو راغله، تاجکستان د افغانستان د خپل مشري اعلان کړل کله چې عتیق الله امین یعنی په هغه رسیدو مړی ک بیا نو خپل ببر کار. نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټول رژیمونو راورسته په افغانستان کې کورسته مجاهدین راغلل که بیا طالبانو بیا د جمهوریت په دوران کې او د جمهوریت خو دا لکه څه تفاوت ډیر راغلی و. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلاوي یا کوم خلق د دیموکراتي ګوندو د خلقو پرچم ډلې و دو هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور یعنی و هغه کوم معلومات چې ما سره شته په نشراتو کې حتی کله کله په سندرو کې هم کېدی شي د شاعر شعر که لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم تاثیرات لري
یعنی مقصد ستاسو دولتي رسنۍ دی؟
بله بله دولتي.
ښه دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولې یعنی د غو د واکمنۍ دوه کاله تیرو په دې وخت کې تاسو خو د تلویزیون پخوانی خپرونې لیدلې وې له دې وخت سره توپیر څومره و یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی و او که ډیر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډیرو په تلویزیون کې مجاهدین سراغ له کرچی میرمنو خبرونه یې د میرمنو تلویزیونی پروګرامونه ویلې خو تر یو کال پورې تقریبا تر اوسې داخلي جګړه شروع شوله په تاثیرات ټول هماغه جهادي مخکې مې یاده کړله مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشراتو باندې او د مجاهدینو کوم څه چې غوښتل د هغوی په طبیعت باندې هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې جرله سوایم مشکتم کلونه کې نشریدلې ډېر خبرونه لمنځه لاړلې مثال لکه سیریالونه فلمونه د موسیقي برخه او نور وغوی مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل او ټول مسؤولین هم د مجاهدینو لخوا نه مقرریدل او د هغوی خاص سانسور کې و د مجاهدینو لخوا هم طبعا تاثیرات یې تلویزیون باندې بیا کورنۍ جګړه شوله وروسته نشرات د ګلبدین حکمتیار لخوا نه و کله چې کابل کې جګړه وشوله نو کامرشاه مسعود به د سارسیا طرف او نور منطقې پراکټو ایستلې هغو به کابل ایسته بیا نو څه ځینې دزغاوې له منځه ولاړلې بیا نشرات هم تل په وخت
په دغه وخت کې چې د کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي څومره زیان ورسېد د افغانستان تلویزیون ته؟
د تلویزیون ثقل څه خپل ادارات یا مثلا آرکیف او استدیوګانې دغه ټولې کومه صدمه نه رسېدلې صرف د هغوی توجود او سه مکمل یعنی کله چې جنډي سمیلي د جنرال دوستم لخوا نه چې ګلبدین حکمتیار سره یې ځای سو او غوي تیاری پلاس ولودل نو دوی فقط غوښتل چې پولیسرخي کې د رادیو کوم انتنونه چې له جون کې د سبا دی د تلویزیون په ماینس کې تلویزیون په غره کې دوی ټول توجود او فقط هغه انتنونه باید لمن دلان چې نور نشرات هتاکی کې جامعه کې مستل چې تلویزیون غره کې همیشه راکټونه سره خپل د فکر کاوز د ټول ځان باندې تلویزیون په انتن باندې دی او انتن او لګرونې د زغاوي تقریبا ټول له منځه وړي اثر او وروسته د طالبان چې سقوط ول په جمهوریت نوې چې کړیته په راتګ سره بیا هم امریکایانو آینه کارو کې چې تلویزیون غار کولی چرکی کې د راډیو تلویزیون د زغاوي به بمبار کړل نو دا کار ټول کړی د افغانستان متاسفانه اولین ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې یعنی لدینا مخ کې چې ډلې او تنظیمونه او خلق دیموکراتیک ګوند او غوډ خپل تبلیغات لپاره استفاده ترې کوله د جمهوریت په وخت کې یو څه بی پرې شوې خبرونه د رادیو تلویزیون او کبل کوم توپیر ساسو هدف ده؟
یو څه خلته د جمهوریت یعنی د کریټ راته اکثر په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلوله تاثیرات دلول په تلویزیون باندې یو قال دوه قال غوي تقریبا مسولین هم ټول امغه پانی مجاهدینو خو ورسره د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل په تلویزیون کې د مسولین له تبدیلی سره او ورو ورو ته حالت نظام قانون من کېده دغه تاثیرات کم شول. خو بیا وروسته په تلویزیون په خبرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبرونه تلیل ساتاس کولې، د اروپا او امریکا او ټولو قارو کې د ساتلایت د ځوال خپل لیدل کېدلې، په نشراتو ته ډېره توجه وتله. نو په هغه مهال زموږ کارمندان ډېر بهر تلل د ترینینګ لپاره، هلته وروزل شول. په افغانستان کې ټولو کلو کې ډېره توجه رسنیو ته کېدله، چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیون هم اگر چې خصوصي تلویزیون هم جوړ شول، په برخه کې د خصوصي تلویزیون هم ډېر پرمختګ وکړ. ملي تلویزیون کې هم بیا ډېر پرمختګ راغی، لکه د استودیوګانو زموږ استودیوګانو ټول ډیجیټل شولې په دې شکل چې په وروسته کې
په دې باندې زه وروسته پوښتنه کوم چې استودیوګانې څومره متحول شوې او امکانات څومره متحول شول، څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1945 کال کې جوړ شوی وو او بیا وروسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویلې چې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې لراتلو سره، یعنی د جمهوریت د پایل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې لهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرولاو. ما ته یاد دي چې یو یا دوه وارې حتی د ټلویزیون ودانۍ د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پیښه څه ډول وه؟
هغه وخت په کله چې څو سانس د ما سترګو لیدلی حال ده، یو خو یو حقیقت په کله چې ما له یاده ونه وځي چې کله چې په افغانستان کې د 1945 کال یو هغه د نظام غوښتنه وو چې پالیسي وه هغه وه، لیکن په د راډیو او تلویزیون کومه خپرونې چې زه په وخت کې اورېدونکی وم، یو دقت واقعا کارمندان دغه وخت ډېر ښه، یعنی قلم یې درلود، مقاله به نشته کول، او دقت هم په سندرو کې هم په خپرونو کې هم په خبرو کې ټول صحیح. دغه وخت له کارمندانو باید یعنی هغو کو چې سترګې پټې نه شي، دقت د مسالې ته د خپرونو عقبه د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید د چک شي، دغه نه باید سترګې پټې نه شي. مال اولادونه او پخواني کارمندان که څوک بهر کې وي که دننه دي، د راډیو تلویزیون خپرونې ډېر غټ کیفیت درلود. یو څه د خاطراتو دی ویلې کله چې زما راغلې کېږي زه په خیر افغانستان نه ګډ مارنګ افغانستان یو خپرونه وسې د افغانستان راډیو نه ترېدله. کله چې الحضرت محمد ظاهر شاه افغانستان ته راغی، نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور معاون ایزیدیار صاحب وروسته اسلام مجلس مرستیال، نو دوی هغه سانسور چې ما ویلې کله چې الحضرت ظاهر شاه په جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدن دغه نشرات تلویزیون د غرونو نشره قطعه کولې او دغه وینا نه پرېښودله چې باید نشر شي، یا وروستم په ډیرو مسایلو کې د خپل سرجي ته ما قدر فلات بازخانه کې نکې ده، یا د تاسو فرنګ وزیر ما تاسو نه پرېښیدل
دا او بخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخاوني ولا او ک تخنیکی مشکل او ستونزه
نه نه په وروسته کې د څه دار نه وته الحضرت سره غلې دا او دته به یو څه واکور کول کیږي او شاید عمدې ووم په وروسته کې تاسو مقابل کې ازادي رادیو کې فکر کوم مسئلات دلوده، نو نه پېم په وخت ازادي رادیو به جوړ شي کنه قصدي وو، دا شای قصدي وو، یعنی د نظام د خپل ټول مجاهدینو همدا دارو چې ځکه بیا واقعه ته نه رسیدي او سره د مسائل د غلخانه قصدي وو، د خپل کله خبر مو جوړ شوی خبر ما یې هغه خبر اته خبر وخت تلته دا خبر باید نه خدمت کی، نو دا تاثیرات دي
دغه لپاره. خا بیا خاطره تاسو بیانوله، تاسو خپل خاطره بیانوله، زه به البته بیا ورسته درته وایم چې په غوړزو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مېرمنې وکي.
نو امر خبر مې کړو دغه رقم نورم د دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل واقف
او محاصره د رادیو تلویزیون هم پیښه شو، چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه بیا پولیسو یا امنیتی ځواکونو ملي رادیو ټلویزیون محاصره
کړ. مشکل دا و چې هغه غلام خان حضرتی ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرره شوی، لغه سره مخالفت او په هغه محل هغه سید مخدوم رحیم د اصلاح فرهنګ وزیرو، نو دغه لخوانه اولین رئیس و رئیس رادیو هغه حضرتی سره مقرره دی، لغه سره مخالفت پیدا شو، نه پر خود څنګه راسي خود را ورسته بیا غراغ خپل څوکې اشغال کړله. خو بیا حفیظ منصور هم له دندې نه ایستستو، ورو ورو نور هم په تلویزیون کې درې څلور کاله وروسته بیا حالات نورمال شو، نو بیا د اصلاح اداري کمیسیون لخوا نه بسونه اعلانېدل او هر څوک راتلل مقررېدل.
مننه مدقق صاحب، زه فقط په لنډه غواړم چې یادونه وکم چې په دغه ورځو کې چې د پیښې کېدلې او تاسو یادونه کوئ، یعنی د جمهوری نظام د پیل په لومړی ورځو کې ازادي رادیو خبرونه درلودې، د ازادي رادیو دفتر په کابل کې فعال شو، د 2002 کال د جنوري په دیرشمه نیټه د ازادي رادیو لومړنۍ خبرونه پیل شوې او زه شخصا هلته ومه د خبرونو له پیل سره سم. مننه چې دا مو را یاد کړه مدقق صاحب. د خبرونه بل میلمه جان سمویل خبرې مو کولې،
ما ته راغلی چې تاکل سبا کې تاسو ازادي رادیو فکر کوم پر مصطفی سړی تر با څنګه
او بالکل د کابل او د کورنیو چارو وزارت ته نږدې مصطفی هوټل کې د ازادي رادیو لومړنی مرکزی دفتر ورسته بیا دفتر بدل شو بل ځای ته لار. مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه ملما عبدالغنی مدقق د افغانستان د ټلویزیون په خوانی رئیس سره دی او د شبه د افغانستان د ټلویزیون یو مخکخ ویاند او د خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال هم له خبرونې سره یو ځای شوی دی. زه خراغلاست ورته وایم. قلاتوال صاحب، خبرونې ته خراغلاست.
جناب تکل صاحب، لومړی تاسو ته بیا تاسو د خبرونې قدر من میلمه جناب مدقق صاحب او همدارنګ ټولو ګرانو محترم لیدونکو ته د نړۍ په هر ګوښه او کنار کې چې ژوند کوي د مینې او محبت سره ډک سلامونه او درناوی ورته وړاندې کوم. زه ستاسو په خدمت کې یم.
سلامت اوسې، ښه شو چې راغلی خبرونې ته. قلاتوال صاحب، تاسو څه وخت له ټلویزیون سره یو ځای شوي؟ دا پوښتنه ما مخکې له مدقق صاحب نه هم کړې ده. دوی په 1940 کال کې له ملي راډیو ټلویزیون سره د همکار په توګه کار پیل کړی. اوریدونکي غواړي پوه شي چې تاسو څه وخت کار پیل کړ په ملي راډیو ټلویزیون کې؟
تکل صاحب، ملي راډیو ټلویزیون کې مې په 1983 کال په اواخرو کې د هغه مینی او علاقه لمخې چې ورسره لرلم، له آزموینې اخیستلو نه وروسته بالاخره عمل ته جذب شول او د یو ویان په صفت باندې مو وظیفه د تر ډیره وخته پورې، یعنی د جمهوریت تر سقوط لږ څه وړاندې تر همدغه وختونو پورې مو د ملي راډیو ټلویزیون سره مې همکاري لرله او خپلې دندې مو په خپل وخت او زمان اجرا کړې.
مننه. هغه مهال چې تاسو په ولسی جرګه کې غړي وي قلاتوال صاحب، بیا مو هم له ملي ټلویزیون سره همکاري لا کوله؟
بله صاحب، په ملي راډیو ټلویزیون کې کله چې د ولسی جرګې غړیتوب مې هم ترلاسه کړ، نو ما هغه ذوق او شوق او علاقه چې له خپل مسلک سره مې لرله، یعنی له نطاقې ویندوی سره، نو هغه په تاسو به تر معلومه ده چې کله هلته څوک استخدامېدل نو هغه د یو معین مدد ماش په مقابل کې به دنده ترسره کوله. ولې ما یادونه ورته وکړه چې زه ماش نه غواړم، قانون نه هم په دوه ځای کې څوک ماش نه شي اخیستلی. دا د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې یو ماده وه، د هغې پر بنا باندې ما په افتخاري شکل باندې د خاصتا د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه چې په لایف مستقیم او ژوندۍ بڼه به خبرېدل، د سهار له 2 بجو نه تر 9 بجو پورې، یعنی تقریبا 8 کاله مې دا خبرونه وچلوله او په هغې کې مو مختلفو برخو کې، یعنی د خبرونې د روحیې مطابق مو څه چې به راهنمایي کېدله موږ ته په هغه شکل باندې مو دنده سرته ورسوله.
په 1980 کال کې تاسو له ټلویزیون سره یو ځای شوي، مخکم له مدقق صاحب سره هم په دې موضوع خبرې وکړې. مدقق صاحب یادونه وکړه چې پخوا ډېر کار جدی و یعنی د تلویزیون خبرونه ته په جدی نظر کتل کېدل، غلطیو ته اجازه نه ورکول کېده، کاری اشتباهات او تخنیکی اشتباهات ته تر ډیره اجازه نه ورکول کېده، د نشر څو پړاونه کنټرولېدل او د نشر نه وروسته د کنټرول مرحله هم و. په داسې یو حالت کې دغه ورځو کیسې راته وکوي قلاتوال صاحب، چې تاسو لمړی کار پیل ک او د نطاق په توګه هغه وخت به نطاق ورته ویل خو ویندویانو د رادیو او د ټلویزیون، نو په ټلویزیون کې چې تاسو لمړی ځل ویندوی کوله خبرونه مې ویلې، دا څنګه وو؟ هغه سختګیریانه چې مخکې مو دقیق صاحب یادونه وکړه هغه څنګه وي، دا راته بیان کړئ.
جناب تکل صاحب، تاسو به تر معلومه ده چې په هغو وختونو کې یعنی تر یو فلټر نه بلکې تر څو فلټرونو باندې به یو جمله یا یو خبرونه چې کېدل او هلته د مدیریت د برسۍ د راډیو ټلویزیون و چې هغه به ډېر په دقیقه بڼه باندې اته یو ډېر عادي شعر به چې یو ویان دکلمه کوو او هغه به تر د هنر و ادبیاتو او همدارنګه د نورو مسؤلینو له نظرونو نه به تېرېدو، یعنی یو جامع او هر اړخیز څه خپرېدل. ولې له پته مرغه اوس چې کله په ځینو ټلویزیونونو کې غږ اورو خبرونې ګورو معیاري نه دي، او متاسفانه چې هغه د ژورنالیزم اصل اصول موازین او مقررات پکې کې نقص او مات شوي دي. نو په هغو وختونو کې به چې کله به مو خبر لوسته ډېر امادګي به مو ورته لرله، ځکه خبر ډېر مهم دی او موږ ته به استادانو ویل چې خبر د دولت یو امانت دی او په امانت شکل باندې باید لیدونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. یعنی نطاق د دې اجازه نه لرله چې خپل احساسات په امانت کې دخیل کړي. نو په هغې بنا باندې به مو دغه اصول ټول په نظر کې نیول. ځینې نور مسایل مثلا لکه حماسي شعر، یعنی ویاند کولی شي خپل احساسات پکې دخیل کړي، په اعلامیه ابلاغیه او دیت نور. خو لنډه دا درته وایم چې په هغه وختونو کې واقعیت هم چې ویاندوی معیاري شکل باندې په ډېر دقت باندې خلکو ته وړاندې کېدل او د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځېدل، هغوی هم قبلول. نو موږ همدغه څه همیش په نظر کې نیولي به مو او په همدغه معیار باندې مخکې تللو، او چې یو موضوع کې به چې یو وړه اشتباه به هم وسول، همدغه وړه اشتباه به هم په راډیو کې یو خپرونه وه چې دې د کجا او درخته د کجا کله چیرته
دا د پروګرام نوم و.
دا نوم و هر نطاق به چې په اونۍ کې یو اشتباه کوله، او هغه به بیا د همغې خپرونې پروډیوسر او ډایرکټر دوی به دا سره ثبتول او بیا به خپرول، ټولو ته به خپرول. نو هغه نطاق به هم دې ته اړ کېده چې یو جمله، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره جمله چې د خپل مخرج نه ووزي د هغې معنا هم تغییر کوي، او په همدې بنا باندې ځینې اشتباهات به چې نطاقانو کول د هغې د تصحیح او استاد لپاره همدا خپرونه به چې ډېر مینهوال یې هم لرله او ډېرو به اورېدله، چې کله به په اونۍ کې هغه ټایم او وخت به راورسېده او لیدونکي به ورته منتظر او په تمه ناست وو، او هغه به یې اورېدله او نطاق به هم چې کله واورېده هغه به هم حیران پاتې شو چې ما څه ویلي دي. نو په همدغه شکل باندې دا خپرونې روانې وې، ځکه په هغه وخت کې یوازې یو راډیو چې د راډیو افغانستان په نوم باندې و، یو ټلویزیون چې د ملي راډیو ټلویزیون په نوم باندې و. او واقعیت هم که سړی لږ څه په دقت باندې پاملرنه ورته وکړي، همدغه انځوریزي همدغه پلیکلې بڼه او همدا غږیزې خپرونې دي چې نړۍ سره وصل کړې ده، او یعنی د دې په ارزښت باندې باید ټوله نړۍ باید آګاه او وپوهېږي چې رسنۍ هغه څه دي چې د نړۍ د ټولو احوالونو نه خپل اولس او خپل خلک د نړۍ په هر ګوټو کې نار کې خبروي. نو فلهذا رسنیو ته باید زیات اهمیت ورته ورکړل شي، او رسنۍ خو لا په یو ځای ولې هغه څوک چې هلته تکلم کوي، هغه څوک چې مثلا خبرونه مخکې بیایي، هغه باید ډېر دقیق اوسېږي. یو جمله یو کلمه په سرسري توګه باندې وایي، نو اوریدونکي او لیدونکي هم خسته کوي، د هغو په مفهوم باندې هم نه پوهېږي. نو که هر رسنۍ غواړي چې اوریدونکي او لیدونکي باید زیات ولري، اووی باید غټی کې ته ځنګړې پاملرنه وکړي.
مننه کلن راته وایست چې
تاسو تکل تر زبې مداخله وکړئ.
مهرباني مدقیق سر زتا ست داوس درتلمه. مهرباني
نه نه ما داوس خلاصوال څه بول کوم سلامونه تاسو ورسیږي خلاصوال څه بل نه کمر راځه وتم په یوات کې اوسي او ننم کې رارتلې ده. نو تکل څه ماده کوم چې خلاصوال څه نقصان وکړه دې پرونه ویلې موږ ډیر خاطرات لرو دا دې غلطیانو سي دې دریزه ورونه خبر ده راځي پروگرام د خدمانی کاغذ کې نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده او خلاصوال څه موږ دا دې ناتوانه چې کله غلطیانه کړې یا نور او خلاصوال څه ډیر نمونی او تر صدې همکارانو ته دې کلک باسو کې
اخر ته ودی وای بالکل بالکل راته ودی وای دا د مخ خپلم په نیت کې و چې همدغه مسله باندې مقصد د ادبیاتو د احساساتو مسله چې مخ کې قلاتوال سویا د کړ پم دې مسله مخختل چې یو خلند درته وای چې د ادبیات د یو خبر مخ کې ورکول کېدل د چارواکو لخوا یا د مسؤلو کسانو لخوا او ک د ویندوی یا نطق خپل خوا هغه کولای شوی چې بدل کی یو بدارته وایست او بیا به دواره مدقیق صاحب هم تاسو او هم قلاتوال صاحب راته وایست چې څه ګلان مو کړلی وو چې تاسو او نورو همکارانو مو چې بیا هغه په دې پروګرامونو کې د مثال په توګه یادېدل چې مخکې قلاتوال صاحب یادونه وکړه په دې درخت د کوجاو درخته کوجا کې
زه دا وایم چې
قلاتوال صاحب لملای تاسو بیا مدقیق صاحب
او تکل صاحب زه به صرف وړنګ مونږ د پاوځي پریټ یعنی د جشن د په مناسبت باندې یو پاوځي پریټ اجرا کیدنو په غو کې زمنګ یو قدرمنه خور لیلما احمدی اوس فکر کوم چې په کاناډا کې ده د یو څول وسل د ډی سی توپونه چې کله رانځي سول کانال ته نتاق قانون سر کوچې د توپونه غنویت ته توپونه به د کوچې نو دی د ډی سی پایواز باندې سی ډی ویل ول دا سی ډی دغه دی توپونه دي چې دا اوس د سټیج یا د لوژ د مخنه پر دې خاص عسکري نظم سره تیریږي ما چې کله دی اناونس ورک به موږ مل دا تاسو ویلې ول نه دا خبره کلکه ور سره او د خبرونه بیا د شپې برته تکرار خبرېدل کله چې د شپې تکرار خبرسوله نو ما ټلیفون ورته کومال څنګه او ډی سی او کسي ډی او ولا سی ډی می ویجو
نو تاسو په دې پرېډونو کې تاسو هم ویندوی کوله قلاتوال صاحب
bale 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 او دا پوزي پرېټونو کې د جشن په مناسبت کې تو تاخیر سي دي یاد په خیر دی خو نه به یو خاص واغو چې ټول به په ورځنګ راوستل
او هم سنگر نیازی صاحب هم کنه
او نیازی صاحب دې یاد په خیر وی نو حالو اول سره لرو او فکر کوم په دغه کې د پاریس کې دی نو که چیرته خبرونه واوریدل او موږ سلامونه ورته ورسېدل ډیر بخښي نو دې ته ورته جناب تکل صاحب دې دغه سي اشتباهات یعنی ځینې کلمات دي چې زه لازم نه ګڼم چې باندې اوس ماکس وکم هغه یا دونه وکم نو حق به خله ده تیروزی پکې کې
خو راځي لمه دقیق صاحب نه واورو چې د دې څه په یاد دي
سعید
صاحب مدقق صاحب
زه به تکل صاحب خپل سړی نه وای زه به قلاپوال صاحب وای ماغه به ما وای
بالکل وی وای
ټوک مې کړ ما یو راست تکل صاحب نه وای نه راجو کی کار فایل کړی نو راجو کی راغ تجارت یې لاندو نه دی اوس تک خپل کی لاندو به ځندی باندې نه کړی بل نو یو ډیر فامې درلودو البته موږ باندې ډیر یې نه خوې دا ته مو یو راځي یو کوتی لاندو غي لایف راخن مانو دی لاندې یلې دا اعلان نو راول هغه قلمي او په خپل ټایپ ټایپ کېدل نو اعلان می ویل دا اعلان ویل چې کتل په یوجی کې رښتاو د زادې ورونه ټوک پړو اجي مسکو زادای هغه په خپل کېدل یو نو زه چې ورته اجي مسکو هغه ویل مل دا اجي مسکو زادې د مړل لپاره له دوستان خبر ورکړي
خدای دې
اعلان خلاص
خدای دې وبخي
جنازي خلکو هغه باندې دوستان راغلو د جنجال او کسي ترور از موږ نوم دې اجي مسکو یې لیدای کړی دی یعنی موږ یو بل امکار قلاتوال صاحب نه په نومه ملیاړه او ترستاو کومره د فوتی اعلان کړي چې alternator تاسو پر اعلان مستقیم تر وړي چې اعلان کې تاسو نسبت وفاتې بریګدای فان نو د 2000 کېدلې ده چې ویلې وه نسبت وفاتې بریدګي فان نو بریدګي فان
جالب کسي نه دا په ټولو رسنیو کې دا صحوي کیږي
او نو سمه صحیح دی موږ امکار دغه اعلان راغلی دا غیلانی کلی دی غسری د ترځوی مړو نو دی له نسبت فلانی مثلا حمید الله اسد الله استران ماما هغه استران کاکاو یو سری پسران موما و یا پسران کاقا اگه سری نو ده خاطرات پس آزادی را دیکیم دیم کاران ملی را و ریبلی
او منگ لرو ده اگه پروگرام منگ هم در لو ده ام دغه سیو پروگرام چې مخکې یادونه وشوه چې د درختو د کوجاو درختو کوجا چې قلطوال سی یادونه وکړه ام دغه سیو پروگرام موږ د خپل سهو او غلطۍ هم جوړ کړو
نو ثقل ته یاد خپل هوا یا د امکرانو د یو خاطره وای
زبط سو وایم لما زب خپل خاطره ورځ درته وایم چې ناڅاپه کله چې می خبرونه ویلې په خبرونو کې مخکې له دې چې سلام وایم کله کله تاسو به مې احساس کړی وي چې ناڅاپه په تاسو باندې ټوخی راځي یعنی داسې یو ټوخی چې حتی نیمه ثانیه وخت هم تاسو ته نه درکوي نو مخکې له دې چې دا خپل سلام وړاندې کوم له سلام سره سم ماته ټوخی راغی د سلام په ځای هغه ټوخی راووت دا یو مثال دی که نه مثلا زمونږ یو بل یوه همکاره وه یو وخت هغې زمونږ هغه وخت د ناټو عملیاتو په افغانستان کې نو مخکې له دې چې زمونږ خبریال ته ووایي چې آقای احمد یا محمود هماغه زمونږ هر خبریال چې اوس نه غواړم اوس هغه جزئیاتو ته لاړ شمه نو د دې په ځای چې ووایي چې آقای احمد یا آقای محمود دا پیښه څنګه وه نو دې ورته ویل چې آقای ناټو دا پیښه څنګه وه دې خبریال ته ویل چې ښاغلی ناتو دا پیښې کیږي په راډیو ټلویزیون کې دا خبرې معمولی دي انسانان یو او انسانانو نه حتما سهوې هم کیږي او څومره چې البته ډېرې نه مګر سهوه ښایي چې پروګرام ژوندی دی پروګرام لایف دی او پروګرام ثبت شوی نه دی چې دا ژوندی پروګرام د پروګرام اهمیت نور هم زیاتوي تاسو به حتما په دې کې له ما سره موافق یاست زغوارم
یو بل خاطرام
اوست او نه نه وخت لرو مهرباني
بل خاطر دا و د ما یو وخت برادیو ته خبر نه ایله خو نه معلومه د تلویزیون وخت تلویزیون فعال ستنو تلویزیون ته دغه پرامپر نوې راغلی تقریبا ګوت قلطات سره معلومه ل یو کال دوه کال وروسته پرامپر راغی نو کیمرا به خاص تر پورې و د پرامپر آغاز بنیو د خبر نه ایله نو هغه وخت تاسو کولی دی د باختر اعظم نه خبر راسته الف پیسې په خزامه ورکول کېدلې دا څومره حتی خبر وغاتو هغه کارمندان خزامه خپل لغوي به خبر غاټل کوي یعنی د کله کله چې موږ به یو متر دوه متر خبر ودسه لوستو به کې بوت کې سړی کولو نو زه تکل سر خبرونه راغلی او خبرونه میل چې وامقار سلام دی ورو راغی دا دی خبر به تاجل هغه ویل استفام کوي خبر سم راوت راو رسیدل کتلام زغه دوه متره خبر را تراول نو نه په امتدا دولت څخه پیندلس تفیو مخو د عراق و امه څخه تمام انصار په فامه کې خبر څنګه وروسته ورسید نو دا وخت د کرجیسته د ادارې یو کال کې څه کار کوم کې یو کال نو تلویزیون په خپل کاش کې او موږ نه په خانه دوم څه وکړو نو خبر می وخت او ځان الله خبر نه ده خبر می شروک په وخت علي احمد جلالي وزیر د کورای کار وزیر
بالکل
نو دا کابینه غونډه خو ما خبر یې دا یو ورقه خلاص کړو دوه مسله درې مسله دې کې تکل په وخت خبر یې دا خبر هغه نقطه ترتی شو در څوره کله نو سترګې دې خو څنګه تورې دا خبر مې یې درته لاړم نو درته تقریبا لا خاطر دې ته پاس مې خېز کړی دا خبر دې تل سره کې روکړې څو لیدون کې کونس ما چې کړی خبر مې دي نو راځم دلته سره شروع کوم درته پیرالم څنګه اصلي نقطه تر اوسه ملو اصلي خبر بدل شو نو کله کله راځي چې دوسه
اوس چې پام دې
تم دا یو څه دی لیاد هو تل
بلې
شیرزاد صاحب حنیف شیرزاد زمنګ یو ډېر تکړه ویان دی او ډېر همیشه خپل لخنداړه کوي یو 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 څه چې لیاد مو تل غدا او چې جالب دا چې کله په چوکۍ باندې کینه خبرونه لوستل چوکۍ ماته سول لاندې ول به زخه په پوس ولا مچ اخګر دا تخنیکی همکاران خو ډیر خوښار او کور ودان کمره عجل وړوله نو سبای میچل دغه نه پختنه وکړل شیرزاد نس څه خبر ولا چوکۍ ماته سول لاندې تر چوکۍ ول به مال خو سات چګو تا غاړه به دره وګدول ورته دغه زینه به خبر وسته
مگر اغه اغه لویدل خو په کمره کې ښکار نه شول
نه دا یو لار لکه په بوکس دی په وای کنه سولار
یعنی اوریدن لیدن کې پونه شول
ډیر پونه شول
یو وخت دوه نه تاخان به دوه نفر او تکل خبر د قبل امطار د باندې دغه کمره کې کړ کېده دا
دوه کسان و د بل وار و چې دی ولوي دا
بله
ډیر زیاته مننه د خبرې پزړپورې شوی نور هم لدی پزړپورې خاطر سره هغه وخت یو ټلویزیون په افغانستان کې مدقق صاحب قلطوال صاحب تاسو به حتما ډیر مشهور موي په افغانستان کې خلکو به ډیر پیژندلې اول مدقق صاحب تاسو
ولا قلطوال صاحب کلم په رادیو کې خبر نه ایلې نو یو وخت د مجاهدینو په تقریبا په اخر دورې کې راغلی قلطوال صاحب په صدقه بار نو د موږ استادانو په جمله کې راځي نو کله چې رادیو کې هم ځینې یو کې چې مخامخ کېدل کوم موږ راغورې دي نه کېدل څه طرفان دی خو کله چې تلویزیون جوړ شو یعنی په تلویزیون خپل فعالیت شروع کړ نو په وخت کې ما او خلاطوال صاحب او فرزا صاحب نیازی صاحب او داسې خوند جنیل مجاهد او عوام نوستانی نور هم قرار هم خبر نه لید نو وقتا په وخت کې یو تلویزیون او موږ هم خلاطوال صاحب موږ ټول به د توجه د درېشتي او نکتایي دوه تم ډیره کوله نو خلکو کې ډیر وختان چې ته
خلکو بدرولې لاره کې او څه اضافه هغه در سره کاو یعنی چلند در سره کاو یو څه غوښتل چې تاسو توجه ورته وکړي
خلکو له برکته دی غویل خپل اعتوانه نه او دی غویل تفیق نه نو بل راته یو مکل کل خپل موږ یو ګروپ یو کل خپل سره ونیر نږدې دوست نه ورور نه او ډیر میادیږم نو کله کله بچته مل مسیاو تلاړو یا چرته کوم پروګرام وو دشتي بو خلکو ډیر مینه کوله او خلکو نه ډیر اسمان دی
نو دا ښه شو چې خپل یو ډیر پخوانی ملګری سره دا دی یو ځای شولې په دې پروګرام کې قلطوال صاحب تاسو خاطرې څه دي د خلکو چې خلکو پیژندلې په لار کې یا یو بل ته ورخودلې چې دا غدا یا ما غدا رادیو ټلویزیون نطاق
زبې خپل ډېر په ځړ پوری خاطره درته بیان کوم چې دا مې په خو هم یو ځلې یاد کړو زه له خار نه جلاو دي موټر ته ناستوم پولي محمد خان ته ورسېدلم د اسات میاشتو عوام ډېره ګرمه و دا پلاته نه رسیده دلته یو خاوند او میرمن ولاړ و یو ماشوم په غي کې و سر خړېلې ما چورته کتل خو هغه پلرنې اتفاده تاسو به طرف یې کنه مال چې کزما اولاد سره مرته ولاړ و سیږي و مال موټر مې وټو درو نو ورته ویل مال هغه طرف میکرویان چار میری ما طرف میکرویان میریم گفا راپورته سو صاحب دا خوند مخکې چوکې کې کېناسته دا میرمن چادری په سر و دا شاته کېناسته نو یو ځلې دا څنګه راته وګدک به کتل بیا وکتل دی وخت دا مصلحت نه رسیده په دغه منطقه کې اخیری پختن لمن وکړه وای ورور ډیر می چیرته دلې بخنه غواړم نو څه شته دلې په دې وای چیرته مې دلې مال کوم شو دی په خپل کور کې دلې یو ورې سړی پښینې شو امیر په خپل ولدا قلطوال د تلویزیون نتا او دای وڅ ورته وای وای خصو چې ودی ویل کنه دا چې بده کنځامي خو ته دلې وای
مدخخ صاحب تاسو داسې حالت سره نه مخ شوي کله
نه والا د خلکو پوښتنه کوله مثلا کله کله برابرتي او بکې د پروګرام ډېر راغنه شي مثلا ما نه پوښتنه کوله بازار کې چې لیدلې مې او بکې ورور چې مې لیدلې ډېر یا به له څه دلی براته دی له ورونه له دې اړه کوم ځای دې نو ما به تر کړته کوله ملکمن د ملي باسي دا وایي یا هغه راته کتل چې د ملي باسي دا دې دی یو هم ورسته ته له ما تلویزیون کې خبرو وایم او ډېر ورواله ډېر مینه را سره کړی دا مې تا دیږي چې څه کو نو دی راته ونی او مخاطرات دې دي تا
مننه ډېر زیاته قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې یو په زړه پورې خاطرې مو اورېدې زمونږ د دوه خغلو ملمنو مګر زه غواړم یو بل پوښتنه هم تاسو سره مطرح کړم ل دوړو خغلو ملمنو سره تیاتر و یو وخت سلګونه کلونه یا څو پیړۍ تیاتر په مخسن په پرمختللې نړۍ کې واکمنی کوله او خلک باید تیاتر د نندرو لیدو تتل په افغانستان کې هم تیاتر مونږ درلود بیا ورسته لغه چې کله سینما راغله د تیاتر اهمیت د سره کم ک بیا چې کله ټلویزیون راغی د سینما اهمیت را کم ک اوس ټولنیزو شبکو تر یو حد پورې د ټلویزیون د خبرونو اهمیت کرا کم کړی وی کبینې کم کړی زنه پویګم ولې مونږ وینو چې ډیر زیات خلک په ټولنیزو شبکو باندې مصروف دي ویډیوګان ګوري د ټولنیزو شبکو باندې ورهم له تاسو دواړو خاغلونه د دغه بدلون په باب پوښتنه وکم لمړی مده خصب له تاسو نه
تخلب یو موضوع د سم د خواله رسنۍ لکه فیسبوک ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې
د تاثیرات په تلویزیون باندې کړی. اگر چې تلویزیونو خپل اهمیت د خلکو په کورونو کې هغه اهمیت سره کړو په بهر کې ما یا په افغانستان په حالات اوس بل ځای ده د تفریح پروګرامونو نشته خو تاثیرات یې تبان کړي ځکه یو موبایل ده او موبایل د سره ده او انټرنیټ لري په هر دي کې افغان هم خبر لیدی چې موسیقي اورېدی چې د تاثیرات په تلویزیون کړي خو زیاتره په کورني ماحول کې چې ګورم بیا سړی بیا هم تلویزیون ګوري نو تا باندې په دغه راوروسته کلونو کې دغه تاثیرات کړي دي تکل صفه مې په رادیو په اورېدونکو باندې کړي هم تلویزیون باندې خو بیا هم د خلکو اعتماد سیسه تر هغه اندازې پورې ځکه دا ښایي زما په نظر صحیح ده خواله رسنیو سوشل میډیا دم کله کله هر څه یو نوي پدیده ډېر راسي او تاثیرات منفي تاثیرات هم لري مثبت تاثیرات هم لري خو تاثیر کړی و
قلاتوال صاحب تاسو لطفا کلاند جواب راکړئ چې بیا زده د تخنیکی بدلون د استودیوګانو د ټلویزیون د استودیوګانو د امکاناتو د ټلویزیونی کمرو د دې هم لاند لاند لته سو دوړو خغلو نغوارم چې خپل نظر سره شریک کړي اوس د لمړی موضوع په باب
او وختم تاسو خبره ډیره سمه ده په تدریج سره ورو ورو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو کټګوریو کې یادونه وکړل چې تھیاتر نه بیا تر سوشل میډیا پورې یو څه چې اوس رسنۍ غوښنده ځ خلک ستړي کړي دي غدا دي چې خبرونه هم سیاسي دي اوس نظرونه هم سیاسي دي متاسفانه چې ځینې رسنۍ داسې څه خبره کړل چې هغه خپل پرستیج او توریته او اعتبار یې په خلکو کې راټیټ کړ په بنا باندې هم خلکو اوس دومره زیات توجه نه کوي ورته پاملرنه چندان او ډیر خلک اوس په همدغه سوشل میډیا کې زیات مصروف دي اته د مړینې اعلانونه چې په خوا به د رادیو د لارې خبرېدل اوس هغه هم په فیسبوک د لارې نه د نورو وسایلو د لارې نه خبرېږي نو دا په خپل لیدونکو او اوریدونکو کموي نو اوس زیاته توجه همدغه ټیکټه د خلکو فوکس په همدغه نقطه باندې دی او زیات لیدونکو او اوریدونکو او خبرونکو لاندې لارې نه مصروف دي
او مننه مدقق صاحب ورسته پښتنه فقط غواړم له تاسو نو کوم چې د لمړی کله چې تاسو په ټلویزیون کې کار کوئ یوازې یو دقیقه وخت لرو وخت پاتې نشو متاسفانه خبرې ډېرې خوږې وي په ټلویزیونی کمرو او استودیوګانو په امکاناتو کې څومره توپیر راغلی یو دقیقه کې جواب راکړئ لطفا تاسو
طبعا په مخ کې په ټلویزیون کې نشرات په انالوګ سیستم باندې وو نو په دې راوړسته کلونه کې په د جمهوریت پرسته کلونه کې تاسو غواړئ افغانستان ملي ټلویزیون یا نور رسنۍ ټول ډیجیټل سوي د افغانستان په دې باندې نه خراسول نو د غراس د آرشیف مواد د خپل نشراتو په تصویر باندې تاثیر کړی په غاټ باندې او په هر څه باندې یعنی ټول هغه تاثیرات کړی د ملي ټلویزیون هم د حالات تر رسیدلې چې دغه بدلون کې راغلی
ډیر زیاته مننه قلاتوال صاحب تاسو هم لطفا لاند راته وایست
په همدغه شکل چې مدافق صاحب یادونه وکړله چې دوی هلته مسؤلیت هم لري یو وخت کې معاون د ریاست یو مومی دی ملي راډیو ټلویزیون هم وو همدغه شکل باندې چې دوی یادونه وکړه یعنی په کیفیت کې کاملا تغییر راغی دا انالوګ سیستم نه چې کله ډیجیټل سیستم ته سیستمونه بدل شول وخت هم چې ډیر زیات کیفیت کې بدلون مثبت بدلون رامنځته شو
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده په خبرونه کې ملمنو د ټلویزیونی خبرونو او خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال او د افغانستان د ټلویزیون په خوانی رئیس عبدالغنی مدقق ز احمد تکل اجازه غواړم او تر بل خبرونه مو په پاک رب سپارم